سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې دي خبری مجلې ته موزه فریده سیال شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کو مجله با په خبرونو پیل کړو. په ننګرهار کې طالب چرواکي تاییدوي چې د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې لامیه کې ویل شوې دي د غلاره د افغان او پاکستاني مسافر پر مخ پرانیستل شوې ده. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چرواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیر شمه ورسره له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. که څه هم تیره ورځ زیاده دروازه د طالبانو له لوري پرانیستل شوه خو د پاکستان له لوري بیرته وتړل شوه. د دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته زرګونه مسافر بند پاتې دي او سوداګریز برخه کې د میلیونونو افغانیو د زیان اوختو خبر ورکړل شوی دی. د اروپای ټولنې جکپوري استازي جوز بورل ویلي دي چې په افغانستان کې پرنجونه او خزو د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو پترس کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. هغلی بورل پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپای ټولنې ته په افغانستان کې له خزو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او خزو له کار او زده کړو سره مخالف دی خو نور مشران یې د په اند داسې نه دي ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړې ده. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارل دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون پرون بیا بیان کوي ول د عبدالربانی او محمد ربانی په نومونو د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شي وو. د پنتاګون د معلوماتو لمخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او وروري د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. دا بیان لمخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 22 ته راټیټ شوی دی چې 43 نورې هم د سپارلو لپاره وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نمړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه د اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، روسیې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی خو ایران، چین او هند هغو درې دیرشو هیوادونو په ټاله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رای ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي د طالبانو له خپل منځي اختلاف باید پر جنو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره ګټه واخیستل شي. دا چې له دې اختلافه ګټه اخیستنه څنګه امکان لري وړاندې په راپور کې درته وایي. د تورخم دروازې بندېدل ډېر افغان مسافر او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ کړي دي.
زما مریض یم، خاوند مې مریض ده، زوی مې را سره و غوښتل مو تورخم له لارې لاړ شو پاکستان ته تداوی ته، خو دا لار بند ده، دا موږ لپاره ډیره مشکله ده.
وړاندې په مجله کې بعد د سیمیناز موږ له خبریال سره هم خبرې وکړو چې دغه لار اوس پرانیستل شوې ده او کنه. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید او شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاډ غواړي. دا چې اوس مهال د طالبانو په زندانونو کې څومره د بشري حقوقو فعالان بندیان دي وړاندې په راپور کې درته ولرو. پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوې کلیزې په ورځ د اوکراین سره د نوو مرستو اعلان شوی دی. دا چې دا مرستې په کومو برخو کې شوې دي او کومو هیوادونو دا مرستې کړي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیامه غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. په ډیورن کرخه د تورخم دروازه په بشروط ډول پرانستل شو. د ننګرهار ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د غلار د دواړو خواوو د پلاول پر لپسې ناستو وروسته د هغو افغانانو او پاکستاني مسافرو پر مخ خلاص شو چې دواړو خواوو ته بند پاتې و. خطر پر دې سره سره وصل شوی پر دې سب ستړی مشه. تاسو راته وایئ چې د غلار نن څو خلاص شوی و او آیا مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو او کنه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته لاره نن په مخکې ډول باندې پانسل موږ په ننګرهار کې له سیمه ییزو چارواکو سره چې خبرې وکړلې دوی د یوې اعلامې په خپرولو باندې بسنه وکړه. دوی وایي چې دا لاره په مشروط ډول پرانستل شوې ده، خو زه به دا خپلې خبرې یا خپل راپور له دې پیل کوم چې موږ له یوې داسې ښځې سره خبرې کړې دي چې هغه له تیرو دوه ورځو راهیسې د همدغې لارې خلاصېدو ته په تمه ده او غواړي چې د دغې لارې نه لاړ شي پاکستان ته او د خپل او د خپل د خاوند تدابیر وکړي. دغه ښځه ګلبشره نومیږي او دا د غزنی ولایت اوسېدونکې ده. ګلبشره وایي چې پاکستان ته باید ژر تر ژره ځان ورسوي او خاوند دې یو ډول ناروغۍ څخه رنځ جوړي او دا باید ژر تر سره خپل خاوند پاکستان ته درملنه د لپاره ورسوي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
زه مریض یم، خاوند مې مریض ده، زوی مې راسره و، غوښتل مو تورخم له لارې لاړ شو پاکستان ته تداوي ته، خو دا لارې بنده ده، دا زموږ لپاره ډیره مشکله ده. د اسلامي امارات نه مو دا هیله ده چې دا لارې خوشي کی چې ترڅو مریضان لاړ شي پاکستان ته خپل تداوي وکړي.
فرتجان، خدای وازی ګلبشنه ده چې د دغسی حالت څخه ران جوړي او د دغه لارې تشر تر شره د پرانستو وختنه کوي. خایدې په سر په زرګونو یا په سلګونو نور کورنۍ هم چې لورت حالت سره مخ وي. خو تاسو به د ننګرهار مقام ولایت دی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې پر لپسې ناستو سره سره چې د دوړو خو ترمنځ وشولې نن دغه لار په مشروط ډول باندې پرانستل شوې ده. د ننګرهار د ولایت مقام نه چې کوم خبر پاڼه خبره شوې پاغه کې ویل شوې دي چې دوړو خو په دې پریکړه کړې ده چې یوازې پاکستانی او هغه افغان مسافر چې دی دروازې دوړو خو ته بند پاتې دي دوی د وسته پاره تګ راتګ وکي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پاره تر هغه چې د غلار د ترانزیت او د نورو اقتصادي راکور کړو د پاره نوي مسایل شوي خلک دې د غلار ته د ورتک یا د دروازې ته د ورتک څخه ډډه وکړي. د غلار 15 ورځې وړاندې د طالبانو له خوا وتړل شو. له هغه وروسته چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته لاړو بیا د لار د لند محل د پاره بیرته پرانستل شو، خو د دویم ځل لپاره د پاکستان لوري د لار وتړل شو او تر هغه پورې چې نن په مختلفو
ډول باندې پرانستل شو. ډېره مننه. کور ودان خطر پر دې سو چې د تورخم دروازې د خلاصون په اړه موږ ته جزئیات راکړه. د کرخي اغړه په خیبر کې د مشال رادیو خبريال فرحات شینواری هم له سر وصل شوې دي. شینواری صاحب، تاسو به د راپور اوریدلې وي، د خطر پر دې سب خبرې به مو اوریدلې وي. تاسو راته وایي په دې وروستیو ورځو کې وړ مورس هم یو اعلامیه خبره شو، طالبان وویل چې دغه دروازه خلاصه ده. اوس بیا هم د ننګرهار ولایت چارواک ویلی دی چې دغه دروازه خلاصه شوې ده. تاسو په سیمه کې یاستای دا وقته دغه دروازه خلاصه ده مسافر تګ راتک کوي؟
دا سیده که منگو گورو نو ده فبرواری 19 نیتی نه چکو ما دغه کشالا پا تورخم دروازه بانده شروع شوی ده. پا غی که طولو نه لوی پرمختگ یوازی نن ده فبرواری پا چلرشته موشو. د نوړان دي دا سه اعلانونه شوی وو ډیر په ټولنیز رسنیو وو په میډیا ځنی میډیا چینل باندې هم دا خبر راغله وو چې دا دروازه خلاصه شوې ده، خو دا سه نو خلاصه لکنن چې کومه اجازه ورکړل شو. د دغه کشالې لپاره تورخم بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټه جوړه شوې چې پاغه کې د طالبانو طرف نه هم سرحدی ځواکونه شامل دي او دې طرف نه پکې د پاکستان امنیتی ځواکونه شکم دي شامل دي. نن ماسپخین د دغه کمیټې یو غونډه وشوه چې پاغه کې دغه یو پرمختګ وشو چې د پاکستان او افغانستان لوري ته کوم ایثار خلق دي او هغه غیر شوی دي. یوازې دې خلکو ته اجازه ورکړه چې دا پیاده تګ راتګ وکا، خو مشروط ډول دا سیدا چې کوم پاکستانی وګړي افغان لوري ته گیر دی اغوی پاکستان ته را داخلي دی شي، او چې کوم افغان وګړي پاکستان لوري ته گیر دی نو دا افغانستان ته تلی شي. او وسه شیبه وړاندې چې ما د خیبر ضلع مرستیال کمشنر ارشاد مومن سره خبرې وشوې، نو دوی هم د دغه خبرې تصدیق وکړ چې دا د دواړو خواوو چې کوم خلک ایسارو هغوی دپاره یعنی لنډ مهاله مودې دپاره دغه اجازه ورکړی شوې چې دوی مشکل راکم شي او دواړو خواوو ته واوړي. البته تجارتي هلې ځلې اوس هم د ځنډ ښکار دي، او دغه د ګاډو تګ راتګ چې کوم دی معطل دی.
شینوار صاحب، د راپورونو پر بنسټ باندې د افغان طرف ته چې کوم سوداګریز مالونه ولاړ دي، هغه کومې لارې چې ولاړ دي، د سوداګرۍ خونه وایي چې تر څه باندې 10 میلیون افغانۍ خلکو ته تاوان اوښته دی، هلته پاکستان طرف ته څومره خلکو ته تاوان رسیدلی دی؟
بالکل، ګوره پاکستان طرف ته چې کوم دی دغه تاوان بیا یو په دوه باندې دی، ځکه چې پاکستان خو یو خپل اکسپورت مالونه وړي یعنی صادرات چې کوم د پاکستان خپل پیداوار دی او هغه مالونه زی. دویم تاوان دا دی چې د افغانستان چې کوم ترانزیت مالونه دي چې هغه د کراچۍ په بندر راځي او د پاکستان د غلار استعمالي، او دا د افغان سوداګرو داسې امانتي مالونه چې دا په وخت باندې افغانستان ته اړولي، او سره ور سره بیا د تازه میوه او سبزیو چې کوم گاډي مونږ ولیدل نو غین نن هم اوبه روانې وي، هغه په خرابې دودي. او یو ډرایور سره چې نن ما خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې په دې یو گاډي کې چې سبزی بار ده نو دا سپوښه د 50 لاکه پاکستانی کلدارو سبزی چې ما را بار کړې ده، او په دې باندې سپوښه 8 لاکه روپۍ کرایه راځي. نو دا یو ډیر لوی تاوان دی چې دا د یو گاډي مالک لیا دغه ترانسپورټر د تاوان سره
شینوار سب قدم راتوي. تاسو په سیمه کې یاستئ، هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسیږي دواړو خواو ته، د کرخي دواړو خواو ته، د دوی زیاتره کاروبارونه په دغه سیمه پورې او په دغه لارې پورې تړلې دي او په دې کرخه پورې تړلې دي. دغه خلک څومره زیانمن شوي دي چې دلته کاروبار درلوده؟
دا څه چې تورخم مونږ ګورونو دا یو نه یوازې لوی تجارتي مرکز دی د مالونو وړو راوړو لپاره افغانستان او پاکستان ترمنځ، بلکې دلته ډېر لوی ترانسپورټرانو اډې دي یعنی د ترانسپورټ اډې دي چې په زرګونه شمېره کې کوم افغان وګړي پاکستان ته را داخلهږي. نو دلته ورته بیا چې کوم پاکستانی ټکسي ډرایوران دي څخواوشا چې یوازې موږ د تورخم دا ډې خبرو وکړو، نو په دې کې د 50 زرو نه پورته هغه موټرې دي چې په هغې کې دغه افغان سورلی بیا مطلب دی چې پېښور ته وړل کېږي، او د پېښور او تورخم ترمنځ پکې دوی زی راځي. نو هغه لویه ترانسپورټ اډه هم تړلې پرته ده، ډرایوران مشکل سره مخ دي، هغوی څه مزدوري نه ده کړې. همدارنګ په تورخم کې بیا سلګونه مزدوران کار کوي، هغه مزدوران چې کوم دي د دیاړې نه محروم دي، او سره بیا چې کوم کاروباري خلک دي نو هغه چې کوم دغه د خیبر ضلع د زیاتره خلکو کاروبار د افغانستان پورې تړلې، د افغان سورلې پورې تړل شوی، کدلته ریسټورنت دي، کهوټل دي.
شنوار صاحب، کپلند ته وګورئ چې چیرته دغه دروازه تړلې پاتې شي، تاوان به دومره افغان طرف ته نه وي لکه څومره چې پاکستان ته اوړي.
بالکل، لکه څنګه چې ما ذکر وکړ چې دې طرف ته کوم د سورلو گاډي دي دا ولاړ دي، او بیا دلته په پیښور کې چې موږ ګورو ډېر لوی شخصي هسپتالونه دي چې هغه هسپتالونه یا روغتونونه دا همدغه افغان وګړو لپاره دا خلاص کړل شوی دي، په اصل کې چې دوی په ډېر لویه شمېره کې راځي او دلته کې خپل علاجونه کا دوایان اخلي او لوی لوی
دروازه په بشپړ ډول باندې خلاص شي او کنه؟
په دې کې یو څو داسې خبر شته چې دغه د تورخم بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټه جوړه شوې، په ظاهره باندې خدا سي ښکاري چې دغه کشاله د فبروري په 19 نیټه یوازې دینه جوړه شوې وه، چې افغان ناروغان او ورسره خدمتگار یا اضافي تن نه را پرې خو ده. خو دلته کې بیا چې موږ یو چارواکي سره خبرې کړي او هغه ته اجازه نه و چې میډیا سره یا رسنیو سره خبرې وکړي او خپل نوم نه خبرولو په شرط یا موږ ته وویل چې پاکستان داسې شک کوي او داسې اندېښنې افغان یا د طالب چارواکو ته وړاندې کړي چې کوم افغان ناروغان راځي او ورسره کوم اضافي تن راځي او هغه سره پاسپورت او ویزه نه وي، نو دوی داسې په مشکوک انداز سره ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې یو تن چې راځي او هغه د بغیر اسنادو یو ناروغ سره راوړي، نو دا هغې بیا پته نه لګي یا سینه چې دلته کې څه ورانۍ جوړ کا
په دې ټولو حالاتو کې ته مشته چې دروازه به خلاصه شي په لنډو کې راته وایه.
بالکل، سبب نن چې کومه غونډه واغه خو ختمه شوه د پیاده خلکو تګ را تک لپاره، سبب بل غونډه کیږي او دوړ خواو یو بل تخپل لیکلي شرطونه ورکړي دي او دوړ خواو ته خپل لړپړو چارواکو سره شریک کړي، نو سبب په بل غونډه کې بیا پته لګي.
مننه کور ودان شوندې وسې د کرخي هغه غړه په خیبر کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شیدواری و چې د تورخم دروازې د خلاصون پړې مکسره خبري وکړي. بیا به افغانستان کې تم شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید او شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاډ غواړي. حسیب تلاش را سره په استډیو کې مل شوی. تلاش صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې ښاغلي بنټ په خپلو خبرو کې د افغان بشري حقوقو د فعالانو په اړه نور څه ویلي دي؟
سلامونه. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي له طالبانو د مدني فعالانو د بې قید او شرط خلاصون او د هغوی د امنیت او هوساینې په برخه کې ډاډ غواړي. ښاغلي بنټ د پنځشنبه په ورځ ناوخته ټویټ وکړ چې هغه د مدني فعالانو په ځانګړي ډول د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشعل او نورو په خپل سری نیولو اندېښمن دی. موږ د دغه کسانو له ډلې د نرګس سادات له د کورنۍ له وغړي سره خبرې وکړې. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، خو وایي چې نرګس سادات شاوخوا 14 ورځې وړاندې د کابل په بلوسرخ سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. نوموړي د نرګس سادات د نیول کېدو لامل په لاندې ډول بیانوي. دا وایي چې د نیول علت دا دی چې د معترضو ښځو په ګروپ کې وه، په موبایل کې د ښځو د اعتراضونو ویډیوګانې وې. اوس هم د طالبانو په بند کې د ازموږ غوښتنه د اروپایي ټولنې او یونما څخه دا ده چې د نرګس سادات او نور مدني فعالانو د خوشي کېدو هڅه وکړي. هغه وویل له ډیرو هڅو سره د میرمن سادات په لیدو نه دي بریالي شوي، خو تر د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ هغه د طالبانو حکومت د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې ساتل کیږي. بل خو د پنچیر د سیمه ییز سندرغاړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وایي چې هغه هم نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل خیرخانی کوتل سر سیمه کې له خپل کور څخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغه ورور د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي هم کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور ادا کوي چې شاهین سمو د وړاندې د امنیتی ستونزو له امله مغوښتل له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د اسلام قلعه په پوله کې د طالبانو لخوا ونیول شو او له وهلو شکنجه وروسته بیرته خوشې شو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د دغه کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او د طالبانو څخه یې وغوښتل چې دوی دې ډیر ژر بیرته خوشې کړي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ دا هم ویل چې د نورو مدني فعالانو په ګډون د خپل سر نیولو پر دوام هم اندېښمن دی. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ویل چې دغه کسانو نیول د دوی د مدني او رسنیزو فعالیتونو له امله نه، بلکې د نظام د تخریب له امله دی. نوموړي د نوچو مدني او رسنیزو فعالانو د کره شمیر په اړه هم معلومات ورنه کړل. خو د راپورونو له مخې د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشل او موسی شاهین په ګډون شاوخوا 10 مدني رسنیز او د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لوري بندیان دي. خو دا کشمیر رسنوي په اړه ورکړی دي چې څومره کسان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او په دې اړه راپورونه نه دی خبر شوی، لا تر اوسه معلومات نشته.
ډیر بدنه کور ودان حسیب تلاش و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د حقوقتنې پړه چولی طالبان باید مدني فعالان به قید او شرط خوش کړی مختجو سیات راکړم. بیا هم افغانستان کې پاتې کې ګډه روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر وای د انجونو او خزو د زده کړو په اړه د طالبانو مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلاف په ګټه باید فشار راوړل شي چې په انجونو او خزو لګیدل بندیزونه لري شي. امید زهیر مل سره وصل شوې ده. زهیر مل سب ستړي مشه تاسو ته وای چې د روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر نور په خپل سرګندونه کې څه ویل دي؟
زه مورال چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دغو مستعصم اسلام د اروپا پر وړاندې اروپا د بهرني سیاست پر وړاندې نګونو ته اشاره کول چې کوم ستونزې دي افغانستان یا دونه یې هم کړ وی ویل چې هغه کړنې چې طالبان یې عملا اوس مهال د پنځونو خو پر وړاندې کوي لامل یې باید دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي خو ویل دا مجازات باید د سینې چې ځان افغانانو ته ورسي تشریع داسې ورکړي چې کله چې طالبان راځي په خوځو انجونو باندې محدودیت لګي یا په بندیزونه لګي دوی یو ډول مجازات کوي. کومه اقتصادي او نور بندیزونه ولګي هغه باید داسې نه وږي چې دوی نور هم وځي کړي، بلکې دا فشارونه باید اقتصادي او سیاسي وي او یوازې ضربه سرپرست حکومت ته ورکړل شي چې د شری ماوران دی وګړي په کوم ډول باندې خواري د دې برخه کې چې دا اقدامات مناسب ډول استفاده وشي. دا یادونه وکړه چې عامه نوسلي د لکې چې طالبان هم شرط دی عقیده ده چې موږ نه هیڅ خوځو دا تو حق مله یم مانور دین مشان شته شي هغه په دې فکر باندې نه دی او دا یقینا نه نو دغه اختلاف نه باید داسې ګار واخیستل شي استفاده ترې وشي او ګټه ورسیږي افغانانو ته له مخېله محدودیتونه او بندیزونه هم لري کول شي. خو طالبان بیا وایي چې دغه فشار چې دی اصلا پایله نه لري ځکه دوی وایي د تعامل لاره پرانستې ده. خبرې باید وکړو هغه ستونزې چې مخې دي هغه باید درشي په داسې حال کې چې د طالبانو د خبرو لپاره څو پلاوی راغلي. دوه ځله ورته د اسلامي همکارۍ او سازمان یو پلاوی راغی خبرې وسره او پیتر فائدې ملګرو ملتونو مرسیال امین محمد راغله څومره پلاوی راغله ما هیڅ ګټه نه درلودلې او پر ځای د دې چې دا بندیزونه کم شي لاس یې دیږي ورسره بیا اوسېږي.
ډیر مننه کور ودان امید زهیر مل و چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر حق څرګندونه په اړه ویلي چې د طالبانو د اختلاف باید د افغان خوځو پر وړاندې د بندیزونو د لری کولو په اړه باندې ګټه پورته شي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړیله حالاتو خبر شد.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر پر دې هیواد روسیې د یرغل د نوموړي کلیزې په مناسبت ویلي دي چې روسیه باید د اوکراین جګړې کې ماتې وخوري. احمد تکل را سره وصل شوی دی. تکل صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې زلنسکي په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي؟
ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې نن د فبروري 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل البته چې په ټوله لویدیځه رسنیو کې د بې دلیل یرغل ویل کیږي د دې یو کال پوره شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویل چې روسیا باید د اوکراین په جګړه کې ماتې وخوري. په همدې حال کې د اوکراین د جګړې لومړۍ کلیزه د روسیې پوځ نن د اوکراین په ختیځ او جنوب کې په پراخو حملو سره او د اوکراین لویدیځو متحدانو له اوکراین سره د نویو ژمنو په تازه کولو سره ولمنځله. پنټاګون له اوکراین سره د اوږدمهالو مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او له کیف سره یې د $2 میلیارد مرستې نوې بسته اعلان کړه. پنټاګون په یو بیان کې همداراز ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټکنالوژۍ سنبالې 100 کوچنۍ بی پیلوټه الوتکې به هم اوکراین ته ورکړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر جو بایډن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او هلته یې له اوکراین سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې او مهمات هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې له ایرانی بی پیلوټا الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړی شي. له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د پوځي پورستیو څو میاشتو کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو کچه $2 میلیارد ډالر ته ورسیده. لبلې خو پولند اعلان کړی چې نن یې اوکراین ته د جرمنی ساخت لیوپارد ډوله جنگی ټانکونو لومړی جوپا ولیږله، او له دې جوپې سره په یو وخت کې د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویس کې هم کیف ته سفر وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخت د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی شولتز نن په یوه ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډېر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا او جرأت و چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخه کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه $14 میلیارد ته رسیدلې او حتی تر دې هم اوښتې ده. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسې وسې هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناټو او روسیې په جګړه بدله نه شي. په عین حال کې کاناډا هم نن له اوکراین سره د څه باندې $22 میلیون مرسته اعلان کړه چې د ماینپاکۍ لپاره $1 میلیون او د کیمیاوي بیولوژیکي رادیولوژیکو او اټومي وسلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره $12 میلیون مرسته هم پکې شامله ده.
ډېره مننه کور ودان احمد تکل و چې د پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزي په هغه مناسبت چې نن په اوکراین کې جوړ شوی دغه پړه موږ ته جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې د ازادي رادیو د هغه خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او د بچلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دی کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرین زده.
اوس هم بختیار ساحل د بور شو ساحل صاحب تاسو ستړي مشه د سپورت لډګر مو خبر کړی چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې وکړې شول چې ماليزیا هیواد ته هم ماتې ورکړې. د مالدیب د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې نن خپل دویمه سیالي تر سره کړه او دا سیالي هم 3-1 له ماليزیا وګټله. دغه سیالي د نن د مالدیب په مالی خار کې تر سره شو چې افغان لوبډلې له 15 میدانونو څخه 3 او ماليزیا بیا یوازې یو میدان وګټه. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې هم سنگاپور ته 3-1 ماتې ورکړې وه. په دواړو سیالیو کې د افغانستان له لوري سباون وردګ یوازینی لوبغاړی و چې د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه ګټي. د والیبال دغه سیالي د څلورو ملتونو جام په نوم د افغانستان سنگاپور ملیشیا او مالدیب ترمنځ د پنځشنبې په ورځ پیل شوې دي او افغانستان به خپل وروستۍ لوبه له مالدیب هیواد سره ترسره کړي. د ښځو شلوریز نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه نن د کوربه سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ ترسره کیږي. د پنځشنبې په ورځ د دې نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلوبه د استرالیا او هندستان ترمنځ ترسره شو چې استرالیا د 500 منډو په توپیر وګټله. دا په پرله پسې توګه دویم ځل دی چې استرالیا خزینه لوبډله د شلوریز نړیوال جام سیالیو پیلوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو پیلوبه د روانې میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. د پاکستان غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن یو اربیا اسلام آباد یونایټیډ لوبه کوي. دوی به نن د کویټي لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. 13 ورځ اسلام آباد په ډیر اسانۍ سره پیښور زلمو ته ماتې ورکړه. د اسلام آباد په لوبډلې کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز 2 چټکې منډې جوړې کړې. هغه په دې سیالیو کې سکل په لومړي ځل ولوبېد چې او د لومړنۍ نیمه سلیزه هم و. هغه په دې لوبه کې د غوره توپ وهونکي جایزه هم وګټله. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم 13 ورځ پیل شوې ده چې د دې سیالیو لومړۍ ورځ بشپړه شوه او انګلستان د 3 لوبغاړو په سوځیدو سره 315 منډې جوړې کړې. د انګلستان په توپوهونکو کې ځوان توپوهونکی هری بروک یو اربیا سلیزه جوړه کړه چې هغه په 104 راتیا او پخوانی لوبډل مشر جوروډ بیا په 101 منډو ناسوځیدلی ولاړ دي. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي هم انګلستان لوبډلې ګټلې وه. او د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو سیالي هم جریان لري. د دې سیالیو په وروستۍ دوه لوبو کې پیروزی پنشیر لوبډلې هرات شمس هرات ته 15-2 پر وړاندې او صداقت کابل بیا 10-1 پر وړاندې زیتونې کابل ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې به ظاهر اسد کابل د عصر جدید غزنی او سعادت نیمروز به د جوانان خراسان بغلان پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ووځي.
د ډیر مننه. کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. زموږ مخامري خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوي